The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د جنوري میاشتې 15مه ده چې د سلواغي میاشتې له 15 سره سمون خوري د وخت په پیښور کې د سهارات نیمه بجې په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن لس نیمه بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونه په ورستۍ خبری برخه کې ساسو کور بیم لومړی هم سرټکی په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د غټ پرمختګ نخې نخانی لیدل کیږي سرچینې وایي چې دواړه لوري موافقه ته سره نږدې شوي دي جزئیات وایي واوري امریکا د ایران په ملاتړ جوړې شوې دوه ډلې لشکر فاطمیون او لوای زینبیون د ترګرو پلس کې شامل کړل فاطمیون ډلې کې افغان شیعهګان او په زینبیون کې پاکستانی شیعهګان تنظیم شوي دي او په وینزویلا کې له صدارتي انتخاباتو وروسته دوه کسانو ځانونه صدر اعلان کړي دي د نړۍ ځینو قوتونو نیکولاس مادورو ځینو بیا خوانګویدو برحق بللی د وینزویلا سیاسي کړکیچ هم زور اخیستی دی اوس هم پوره خبرونه په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا د سازي ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ نخې نخانی لیدل شوې دي د مذاکراتو وروستی دور د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شو چې د امریکا لخوا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ ټیم او همداشان د قطر او پاکستان سازي هم پکې شامل وو د دې دورې مذاکراتو پر څلورمه یعنې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ یوې معتبرې سرچینې ویوی ته وویل چې امریکا او طالبانو پر دوو مهمو ټکو باندې یوې پریکړې ته د رسیدو په لاره زیات پرمختګ کړی دی طالبان ویلی وو چې استازی به له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وټلو محل ویش غواړي او طالبان به دا یقین ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکا یا بل هیواد ته خطر پیښ نشي په همدې حال کې طالبانو اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر یې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ټاکلی دی ملا عبدالغنی برادر له ډیر پخوا راهیسې د طالبانو مشر وو چې بیا په پاکستان کې ونیول شو او څو کاله د پاکستان په بند کې پروت وو د امریکې د خزانه وزارت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ دوه توندلارې ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی د ترهګرو په لیست کې شامل کړلې دغه دوه ډلې یوه یې د زینبیون په نامه د پاکستانی شیعهګانو او بله یې د فاطمیون په نامه د افغان شیعهګانو ده چې د ایران له طرفه جوړې شوې او په شام کې د صدر بشار الاسد په پلوۍ د سنی توندلارو او د اسد د مخالفینو پر ضد جنګیږي د فاطمیون او زینبیون ډلو جنګیالي زیاتره په ایران کې مهاجر او کډوال دي چې د ایران د سپاه قدس لخوا برتی شوي دي د امریکې د خزانه وزارت په بیان کې راغلی چې د ایران ظالم رژیم په ایران کې د کډوالو څخه ناوړه ګټه اخلي هغوی د تعلیم او نورو بنیادي حقونو څخه بې برخې کوي خو په شام کې بیا جنګ وي د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچي کې د دفاعي مقاصدو لپاره د ورکړل شویو ځمکو د تجارتونو او کارونو لپاره استعمال ختم کړی شي د وی او ای اردو څنګه د یو خبر تر مخه په کراچي ښار کې د غیر قانوني ودانیو او د استوګنې په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې په وخت سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخته غوسه څرګنده کړه خبر زیاتوي چې د مقدمې د اورېدنې په مهال عدالت پوښتنه وکړه چې د ملک په پوځ څه شوي دي آیا اوس د پوځ کار صرف ودونو کولو ته پاته شو عدالت زیاته کړې چې که چیرې د پوځ لاس ورسیږي نو د سړکونو د پاسه به هم شادي حالونه یا د ودونو تالارونه جوړ کړي په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی صدارت په انتخاباتو کې د ټګیو برګیو د راپورونو نه وروسته صدر نیکولاس مادورو خپله کامیابي ولمنځله خو د حکومت مخالف مشر هم ځان د وینزویلا صدر اعلان کړی دی وروسته بیا د امریکا او کینیډا په شمول یو شمیر هیوادونو د مادورو مخالف خوانګویدو د نوی صدر په توګه په رسمیت وپیژند خو د مکسیکو ترکی چین کیوبا او بولیویا په شان ملکونو بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا صدر ګڼلی دی روس هم ویلي چې د وینزویلا په داخلي چارو کې لاسوهنه به بدې پایلې ولري فرانس او برتانیې هم غږ کړی چې د مادورو صدارت مشروعیت نه لري سلګونه زره کسانو په وینزویلا کې د مادورو په ضد لاریونونه کړي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده بل پلو نیکولاس مادورو په امریکا کې خپل ټول سفارتکاران بیرته هیواد ته وبلل او د احتجاج په ډول یې په واشنگټن کې د وینزویلا سفارت هم بند کړ. مادورو دا هم ویلي چې که امریکایي چارواکي عقل ولري نو خپل ټول سفارتکاران د وینزویلا هم راوباسي. د پنځمبي یا زیارت په ورځ د امریکا په سنټ کې د فدرال حکومت د جزوی بندش د ختمولو په مقصد پر دوو پیش کړی شویو قراردادونو رایه اخیستنه یا ووټنګ وشو، خو یو یې هم منظور نه شو او سنټ د حکومتي ادارو په بیا پرانیسته کې پاتې راغی. صدر ترامپ اوس وایي چې هغه به د یو وړوکي بجټ پر سر چې لږ تر لږه حکومتي ادارې په موقت ډول بیا پرانستل شي یوې معاملې ته چمتو شي، خو که په داسې یو منظور شوي بجټ کې د مکسیکو سره په ګډ سرحد د دیوال جوړولو دپاره د پام وړ پیشکي هم ځای پر ځای کړل شوي وي. دا څلور دیرشمه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت ادارې په جزوي توګه بندې پاتې دي او وجه یې دا ده چې صدر ترامپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر سرحد باندې د یو دیوال جوړولو ته له کانګرس څخه پیسې غواړي، خو ډیموکراتان یې نه منظوروي. د اخراجاتو یا بجټ د نه منظورۍ له وجې اوس د مرکزي حکومت یو شمېر ادارې تړلې پاتې دي. ریپبلیکن سینیټر لینسی ګراهام وویل چې د دوو بلیونو د ورسېدو نه پس هغه له صدر ترامپ سره د یو لنډمهال بجټ پر پلان خبرې کړي دي. او روسیه خبر دا چې د امریکا د سنیټ یوې کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ پخوانی قانوني وکیل مایکل کووین ته امر کړی چې د څرګندونو دپاره د سینیټرانو کمیټې ته حاضر شي. مخکې تر دې مایکل کووین سنیټ ته د فبرورۍ پر 8 نیټه ساده اور بلل شوی و، خو هغه وویل چې دا بلنه به وځنډوي. اوس چې د سنیټ کمیټې ورته د حاضرېدو امر وکړ، مایکل کووین خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. کووین په تیر نومبر میاشت کې خپل دا قصور منلی و چې په مسکو کې د ټرمپ ټاور د منصوبې په هکله د سنیټ استخباراتي کمیټې ته دروغ ویلی و. او سنیټران غواړي د کووین له خولې واوري چې اصلي قصه څه وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. اول هم د افغانستان د سولې په هکله یو رپورټ. په قطر کې د افغان طالبان او د امریکا د استازي ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل شوي دي. د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یوې معتبرې سرچینې ویو ای ته وویل چې امریکا او طالبانو پر دوو مهمو ټکو باندې یوې پریکړې ته د رسیدو په لاره زیات پرمختګ کړی دی. طالبانو ویلي چې استازي به له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او طالبان به دا یقین ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکا یا بل هیواد ته خطر پیښ نه شي. د دې ټولو جزئیات به د نصیر کاکړ په دې رپورټ کې واوري.
د قطر د سولې په خبرو کې د امریکایي ډلې مشري افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد کوي او هغه تیر ځل طالبانو سره له خبرو وروسته هله شوډلې و چې د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسی. تر اوسه په قطر کې د سوو خبرو په اړه نه خو امریکا او نه هم طالبانو په رسمي ډول مطبوعاتو ته څه جزئیات ورکړي دي، خو نړیوالې رسنۍ د سرچینو له خولې وایي چې امریکایي لوري خبرو کې زیات ټینګار په دې خبره کړی چې طالبان باید له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښینی او طالبان غواړي چې امریکا دې د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان وکړي. سرچینې زیاتوي چې طالبان له امریکا څخه دا غوښتنه هم لري چې د هغوی د مشرانو نومونه باید د تور نوملړ څخه وویستل سي، خو په دغه اړوند دواړه خواوې لا کومې غوڅې پریکړې ته نه دي رسیدلي. بلې خوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په امریکا او نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې افغانستان دې یوازې نه پرېږدي. د سویزرلند په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامیک فورم په نوم اقتصادي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وینا کې عبدالله عبدالله وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه له مایوسۍ څخه کار وانخلي او هیواد یې تنها نه کړي. عبدالله عبدالله د نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان سره د همکاري جاري ساتلو غوښتنه په داسې حال کړې ده چې صدر ترامپ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اراده څرګنده کړې ده او په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی سوی. بلې خوا امریکا د طالبانو سره د سولې خبرو ته هم دوام ورکړی دی.
to our friends and partners which have made sacrifices. And blood and treasure has been throughout that. Don't lose patience.
Abdullah وای چې همیشه هغه ملګرو او همکارو هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د ویني او پیسو قرباني ورکړي د چې صبر دی لاسه نه ورکوي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې شکیلو ټولو فریقانو غلطی کړې دي، خو په کار نه ده چې د دغه غلطیو ذمواري په افغان ولس وروتپل سي. د دې میاشتې په شروع کې صدر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د موجودګۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې او وی ویل چې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې خپل رول ولوبوي.
Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away.
صدر ترامپ وایي روسیه، هندوستان او پاکستان ولې په افغانستان کې موجودګي نه لري، ولې امریکا هلته د 6000 میله لرې څخه ورغلې ده. د دغه پښتنو ترڅنګ صدر ترامپ افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلا خبرې هم کړې. دا په داسې حال چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې هم جاری دي. د افغانستان طلوع ټلویزیون د طالبانو د یو پخوانی کماندان سید اکبر آغا لخلې ویلي چې په قطر کې د روانو خبرو اوږدېدل ښیي چې دواړه خواوې د ستونزې د هواري لپاره لیوالتیا لري.
در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه،
دا د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر میرزا محمد یارمن دی چې وایي که چیرې طالبانو سره د موجوده مذاکراتو لوی او بنیادی شرط ډزبندي نه وي، نو دا خبرې به د افغان ولس لپاره د قبلولو وړ نه وي. هغه زیاته کړه چې افغانان د تیرو 40 کلونو راهیسې د امن په نوم د مرګ ژوبلو سره مخ دي، نور یې نسي زغملی. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو د خپل غورځنګ یو مخکښ غړی ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. طالبانو د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا برادر یې له امریکایي لوري سره د روانو سیاسي خبرو د ځواکمنتیا په موخه ټاکلی دی. له تیرو 4 ورځو راهیسې د قطر په پلازمینه دوها کې د طالب استازو او د زلمي خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د وال سټریټ ژورنال د راپور په اساس په دغه خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالولو په اړه پریکړې سوي دي. لا هم یوه اړخ دا خبرې په رسمي توګه نه دي تایید کړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو یو واکمن کماندان بلل کېده چې په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول سو. هغه د 2013 کال په اکتوبر کې لبن څخه خلاص شو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
خراغلی د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچی کې د دفاعي مقاصدو لپاره د ورکړل شویو ځمکو د تجارتي او کارونو لپاره استعمال ختم کړی شي. د یو خبر تر مخه په کراچی ښار کې د غیر قانوني ودانیو د استوګنې په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې په وخت سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخته غوسه څرګنده کړې ده. پام وکړئ، په دې هکله د محمد عالمگیر رپورټ.
په کراچۍ ښار کې د غیر قانوني ودانیو او د استوګنې په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د یوې مقدمې د اورونې په وخت د پاکستان سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخت غوسه څرګنده کړې ده. د مقدمې د اورونې په محل عدالت پوښتنه وکړه چې د ملک په فوز څه شوي دي. آیا اوس د فوز کار صرف ودونه کولو ته پاتې شو؟ عدالت زیاته کړه کچرې د فوز لاس رسی نو د سړکونو د پاسه به شادي حالونه او د ودونو تالارونه جوړ کړي. کراچۍ کې د سپریم کورټ پر رجسټری کې جسټس ګلزار احمد او جسټس سجاد علی شاه د تجاوزاتو مقدمې د اورونې په وخت وویل د سمندر او د سړکونو په غاړه غیر قانوني ودانۍ جوړول کیږي او د دې په اړه دوی ته په عدالت کې مامورین سندرې وایي. عدالت ویل د سمندري او هوایي ځواکونو د وسلو ګودامونو سره نږدې د ودونو حالونه جوړول کیږي. سپریم کورٹ د کراچۍ په کارساز شاهرای فیصل او راشد منها سړک په غاړه د فوزی زمکو باندې جوړ کړی شوی شادي حالونو د ختمولو حکم هم ورکړی. عدالت په فوزی مرکزونو کې د ټولو سینماګانو، تجارتی ودانو او مارکیټونو د ختمولو حکم هم ورکړی. جسټس گلزار احمد او جسټس سجاد علی شاه د فوز د انتظام لاندې د ودانو جوړولو ادارې ډیفنس هاوسنګ اتارټی په کارکردګۍ باندې هم سخت غوسه څرګنده کړه او وی ویل چې اوس سمندر هم خرڅولی کیږي. د ریپ ریډار مجلې مدیر او خبریال ایلیټ ویلسن په سپیکټر ویب پاڼه باندې خپل یو خبر کې لیکي چې د کال 1947 پاکستان د زیږیدنې نه راپدې خوا د پاکستان فوز د پاکستان په اقتصاد کې ځان دومره دننه نباسلې چې اوس پاکستان کې دا پته نه لګي چې د فوز په اقتصاد کې کم حد دی او سرمایداري د کم ځای نه شروع کیږي. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ د خپل کال 2009 کتاب ملٹری انک انسائڈ پاکستان ملٹری اکانومی کم چی په پاکستان کې بند هم دی کلی کی د پاکستان فوز دا وخت د 40 بلین امریکنی ډالر خاوند دی او ورل نور پیسہ هم را روانه ده. دا وای فوز د هیواد 12% د کر کروندې لپاره تکړه ځمکه ځان سره لري چې په دریو کې 2% برخه د میجر جنرل او د نبر عہدی والا جرنیلان ځان سره لري او د فوز تر سلو پورې افسران داسې دي چې 4.5 بلین ډالرو خاوندان دي. د ډاکټر عائشہ ترمخه د پاکستان زیاتره کاروبارونه د پاکستان فوج ځان سره ساتلی او دا کار درې فاونډیشن لکه د ځمکني فوج په ولکه کې فوجي فاونډیشن، هوایی فوج د مشرۍ لاندې شاهین فاونډیشن او د سمندري فوج په مشرۍ کې بحریه فاونډیشن، آرمی ویلفیر ټرست او ډیفنس هاوسنګ اتارټی یا ڈی ایچ ای شامل دي او د دې لاندې سلهاو نورو ادارو په لاس باندې چلی. ڈی ایچ ایس کیمونه دا وخت پاکستان اته غټ خارونو کې جوړ دي لکه کراچۍ، لاهور، پنڈے، اسلام آباد، ملتان، گجرانوالا، بہاولپور، پیښور او کوټه. لیکوال وای پاکستانی فوج د سیمټو نواخله د ماشومان خوراک سیریل او پورې شیان جوړوي او د هیواد په هر ګډ کې مارکیټونه، د تیل پمپونه، بیکری، بینکونه، د اسونو د پالنې استبلې، شوګر میلې، د پیزارو، سویټرو، فرنیچرو کارخانې، هوټلې، د ځمکو کاروباري ادارې، بیمه کپنه، هوایی شرکت ادارې، شخصي محافظین، سی این جی پمپونه، د تخمونو مراکز، کسابخانې، د سری کارخانې، میډیکل سرویسز، اډورټایزنګ کپنه، سکولونه او کالجونه او دین علاوه یو شمیر کاروبارونه د پاکستان د فوز دي. د رپورټونو تر مخه پاکستان کې د غټ کارخانې یا غټ شیان جوړولو والا درنو کارخانو په دریو کې یو برخه د پاکستان د فوز ده او د ملک په معیشت کې 0% برخه فوز کنټرول کوي. یو میجر جنرل چې د فوز نه ریټایرډ شي نو هغه ته 240 اکړه چې ترنا 400 اتیا جیربه پټي جوړیږي او دې نه علاوه تیار جوړ کور په تحفه کې ملاویږي. خو په داسې حال کې د یو عام پاکستانی د کال کل آمدن 2,03,900 روپۍ یا دې نه کم جوړیږي. پوهان وای مالی خود مختاره د پاکستان فوجیانو رویه باندې ډیر اثر غورځولې او د پاکستان کم سیاسي مشر هم چې د فوج واک چیلنج کړي نو بد ورځ سر مخ شوي. دا پوهان د کال 1978 د پاکستان وزیر اعظم میرمن بنظیر بوټو د حکومت مثال ورکوي او وای چې کله هغه په دغه وخت واک کې راغله نو د فوج تګلارې بدلول وغوښتل او دفاع وزارت کې غیر فوجي کسان وردننه کړل. خو ډیر زر کال 1990 کې دا واک نه اوشړل شوا. دی په کال 2008 کې بل ولسی مشر نواز شریف سره په ګډه بیا دا هڅه وکړه او د میسا کې جمهوریت د لاندې د فوز اقتصادي طاقت راکمول او غوښتل. هو کال 2009 کې د هغه مرګ سره دغه هڅه هم شنډ شوې. د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ د تیر ورځې کاروایی تپوسونو او تشویش په حق لا د پاکستان فوز یا بلې کمی دفاعي ادارې خپل خبرګون نه دي سرګن کړي چې د ریپورت برخه جوړ شوی وي.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې د ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یوې کلیزې په باب یو مضمون ته کتنه کړې ده.
پروس کال د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د وزیرستان د یو ښکلي ځوان د نقیب مسجد په یو بناوټي پولیس مقابله کې د قتلېدو خلاف د وزیرستان نه د یو ظلمي مشر د منظور پښتین په مشرۍ کې احتجاجي جلوسونه وستلی شول. دوی په اسلام آباد کې هم یو اوږد احتجاجي پرلت وکړو. د منظور پښتین او د هغه د سو ملګرو په مشرۍ کې د جوړ تنظیم ټول پاکستان کې د پښتنو د سرو مال او د ننګ ناموس د حفاظت لپاره په اواز پورته کولو د دې نوم د پښتون ژغورنې تحریک یا پی ټی ایم کې خوده شو. د پی ټی ایم مطالبي سدي سغواړي او مملکت تر اوسه پورې د پی ټی ایم په لوري کم رویه اختیار کړی ده. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره د راپورته تحریک پی ټی ایم جوړېدو یو کال شو. پی ټی ایم د نقیب مسجد د ناتر سقطلان خلاف د احتجاج کولو په موقع چې تیر کال کمی مطالبې وړاندې کړې وې، نن هم د پی ټی ایم قیادت په خپلو هغو غوښتنو او مطالبو ټینګ ولاړ دی. په دې مطالبو کې پخوانی قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې د خښو ماینونو د صفا کولو، قبایلي سیمو کې خلکو ته په ازادۍ سره د ګرځېدو را ګرځېدو د ازادۍ ورکولو، په زور د اوچت کړی شوو او غایب کړی شوو خلکو د راښکاره کولو او د خلکو د غایبولو د سلسلې د بندولو، د ماورای عدالت د قتلونو د بندولو او د حقیقت حال معلومولو د پاره د یوې اډانې جوړولو او د دې په ذریعه قصوروارو ته د سزا ورکولو مطالبې شاملې دي. ڈان لکی اگر که د پی ٹی ایم په احتجاجی مظاهرو کې د زینو دردیدلو خلکو نفرت خورون کې نارې هم پورته کیږي، خو دینه څوک هم انکار نشي کولی چې د پی ٹی ایم د مطالبو ایجنډا آئینی ده او د دوی احتجاج هم بغیر د شر فساده جاری دی. اداریه زیاتی چې د پی ټی ایم په پیغام نه یوازې پښتانه راپورته شوی دي، ولی د ګرد پاکستان په نورو سیمو کې په نورو ټولو خلکو هم او په تیره تیره په ظلمی کل د پی ټی ایم د پیغام ډیر لوی اثر شوی دی او دوی د پی ټی ایم د پیغام په بنیاد اوس غواړي چې د پاکستانی معاشرې او د ریاست ترمنځ مساوي تعلقات قائم شي. د پی ټی ایم د نارې د هر چا په زړه کې د ننوتو یو ثبوت دا هم دی چې د پی ټی ایم د جوړېدو یو څو میاشتې وروسته پی ټی ایم سره روان دوه ځوانان مشران تیر کال په عامو انتخابونو کې وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی ممبران غوره کړی شوي دي. په قومي اسمبلی کې د پی ټی ایم د دې دوه غړو موجودګي او په قومي کچه د دې اهمیت په هیڅ ډول نظر انداز کېدای نه شي. د دې ټولو جایزو جوازونو او د ثوابونو د موجودګۍ باوجود د ریاستي ادارو او په وفاقي او صوبایي سطحو د لوی لوی سیاسي ګوندونو د پی ټی ایم په اواز او فریاد وګ نه ګرول یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده. بشکا چې د پی ټی ایم په لوري د شکونو، ګمانونو او د کبر غرور په نظر کتل به ډیر ناخوخه نتیجې رابرسېره کی. ڈان لکی چې په دې لړ کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د اتوار په ورځ د یوې امنناکه غونډې نه یو ورځ پس، یعنی د ګل په ورځ، د پی ټی ایم د یو شمیر مشرانو او د مرستیالانو د ترهګرۍ په تورونو کې نیول د خطرناکو نتیجو د رابرسېره کېدو علامات دي. ڈان اخبار خپل اداریه په دې لنډه شان تجزیه ختمه کړې ده چې د پی ټی ایم خلاف ناترسه اقدامات به خطره ده چې ملک سره د دوی وفاداری ختمه کی او د پی ټی ایم غوندې د امنناکه او په عدم تشدد د یقین لرونکي تحریک په ځای به خونړي تحریکونه سر راپورته کی. په دې سبب د پی ټی ایم د بدنامولو او د چقولو په ځای دې تحریک سره په هغو مسلو ښې په ایمانداری سره خبرې پکار دي د کومو چې واقعي اوارول لازمي دي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
وینزویلا کې له صدارتي انتخاباتو وروسته دوه کسانو ځانونه صدر اعلان کړي دي. د نړۍ ځینې قوتونو نیکولاس مادورو او ځینو بیا خوان ګویدو برحق بللي. د وینزویلا سیاسي کړکیچ هم زور اخیستی دی. جزئیات به له نوشیروان قلندر څخه واورو.
په وینزویلا هیواد کې دننه د مخالفو ډلو او د نړۍ لخوا په صدر نیکولاس مادورو فشار زیات شوی دی او د امریکا نه وروسته فرانس او برتانیا هم د صدر مادورو په مخالفت کې میدان ته راغلي دي. ولې د نړۍ دوه نور غټ طاقتونه چین او روس بیا د صدر مادورو مرسته کوي؟ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا په وینزویلا کې د مخالفو ډلې مشر هوان ګوایډو د صدر تسلیمولو اعلان سره د وینزویلا او امریکا ترمنځ اړیکې سخت توجیه شوې دي. د وینزویلا صدر نیکولاس نیکولس مډورو په امریکا کې د سفارتخانی خپل دوه یو غړو ته امر کړی دی چې د امریکا نه دی په فوري توګه وزي. خو په جواب کې د امریکا خارجه وزیر مارک پامپیو ویلی دی چې صدر مډورو سره د داسې امر کولو سي اختیار باقی نه دی پاتې، ځکه چې هغه اوس د ملک صدر نه دی. مایک پامپیو دا خبر ځکه کړی دی چې په ونزویلا هیواد کې مخالف لیډر هوان ګوایډو د شروع په ورځ په ملک کې د صدر مډورو خلاف د احتجاجونو په وخت اعلان کړی دی چې دی د ملک عبوري صدر دی. د هیواد په سرخار کاراکاس کې مخالف مشر د دغه اعلان په وخت د احتجاج کوونکو را جوړ شوې غونډې ته وویل چې صدر مډورو دی زر تر زره صدارتي ماڼۍ خالی کړي. په دغه جلسه کې مخالفه لیډر ګوایډو د صدارت علامتی سوګند هم پورته کړی دی. د مخالفه ډلې لیډر ګوایډو دغه اعلان ته امریکا فورن تود هرکلی ویلی دی، او صدر ټرمپ په یو بیان کې ویلی دی چې امریکا هوان ګوایډو د کامی پارلیمان مشر په توګه تسلیموي. په واشنگټن ډی سی کې د مطبوعاتو سره خبرو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلی دی چې نه یوازې دا چې صدر مډورو د صدر په توګه نه تسلیموي، بلکې په دغه هیواد کې د واک په پورم نه توګه انتقالولو په بیلابیلو لارو هم غور کوي. د امریکا د دې اعلان سره سم په لاتینی امریکا کې په سوارلسو کې یولس ملکونو هم مخالف لیډر هوان ګوایډو د وینزویلا صدر تسلیم کړی دی. په باقی پاتې درو هیوادونو کې کیوبا، بولیویا او مکسیکو ویلي دي چې دوی صدر مډورو د صدر په حیثیت تسلیموي. په وینزویلا کې د دفاع وزیر هم د صدر مډورو د مرستې اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ملک پوځونه د صدر مډورو سره ولاړ دي. یو خوا که د مخالف لیډر ګوایډو د مرسته کوونکو هیوادونو شمیره زیاتیږي، خو بلخوا روس او چین د وینزویلا چاودیدونکي اقتصاد کې د مرستې لپاره دغه هیواد ته قرضې ورکوي. تیره میاشت روس د وینزویلا هیواد د پوځي مرستو په لړ کې دوه نیوکلیر بمونه هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ د ماسکو بیان دیمتری پیسکاف په یو بیان کې ویلي دي چې که وینزویلا خود مختاره باندې حمله وشوه نو دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي. خو روس په خپله په کال 2014 کې په یوکرین کې دا وخت حکومتي سربراه ویکتور یانوکوویچ په ضد د ولسي احتجاجونو مرسته کړې وه. بلخوا د برطانیې وزیر اعظم تیری سامی ویلي دي چې صدر مډورو د کومو ټاکنو په نتیجه کې صدر جوړ شوی دی، دغه ټاکنې نه خو صفاوي او نه بې طرفه. برطانوي وزیر اعظم د مخالف مشر ګوایډو د مرستې اعلان هم کړی دی. یورپی یونین کو یو خوا په وینزویلا اقتصادي بندیزونه لګولی دي. د دې ترڅنګ د صدر مډورو د سوګند پورته کولو دستوري نه بایکاټ هم کړیو، خو د مخالف لیډر ګوایډو صدر منلو په حق لا تر اوسه محتاط دي. سپین اعلان کړی دی چې مخالف لیډر ګوایډو ته به په هغه نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون بلنه ورکوي چې پکې د لاتینی امریکا د نورو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړی شوې ده. د ترکی صدر طیب اردوان د روس اندېښنو مرسته کړې ده او صدر مډورو ته په ټلیفون د مرستې یقین دهاني ورکړې ده. ترکی ویلي دي د جمهوری عمل مرسته کوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ ډیوه ریډیو دغه سهارنۍ درې ساعته خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. زه ساسو کوربه فواد لامی او د خپرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر ساسو نه اجازت غواړو. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال ریډیو خپرونې پیل شي. ښه ورځ.